نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه د زهرو کاروان مهیروي. خو یو ځل بیا په مخکې د خبرونو لاندېسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چاوي اټکل کوي چې په را روان 2023 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه و 200,000 کسان بشري مرستو ته اړوي. او چا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرح کې چې پرون شنبه خبره کړې ویلي، دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي. سبا دوشنبه د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن دا خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 9,500,000 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د پولیو ضد واکسینو کمپاین داسې مهال په افغانستان کې پیلیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې له پاکستان افغانستان ته په نوي استنول شو کې د دې خطر شته چې د پولیو وایروس موجود وي او نورو سیمو ته سرایت وکړي. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې په غزې ترنګ کې د روانې جګړې په مهال 14 نور سرتیری وژل شوی دی. اسوشل پرس خبري آژانس راپور له مخې دغه سرتیری د جمعې او شنبې په ورځو د غزې په مرکزي او جنوبي برخو کې وژل شوی دی. په دې سره په غزه کې د اسرائیل خوا د جګړې له پیل رئیس د اسرائیل د وژل شو پوځیانو شمیر 153 تنو ته رسیدلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت یا پنټاګون وایي هغه بې پیلوټ الوتکه چې له ایران الوتنه کړې وه پرون د هند په سمندر کې په کیمیاوي موادو بار یوې کښتۍ برید کړی. د پنټاګون یو ویان رویټرز خبري آژانس ته ویلي دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ ور باندې رپید او د جاپان تر مالکیت او د هالند تر ادارې لاندې و د شنبې پورې ستر غرمې مخکې په نخښه شوې ده. اوکراینی چارواکي وایي په تیرو 43 ساعتونو کې د دې هیواد پر جنوبي ښار خرسون د روسي پراکټي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي.
زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استادې میرمن اتونبایوا وای د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
د دفاکټ اوتوریټیز سکسسفل ریډوس
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالي توپ سره کم کړی او په دې اړه د نړیوال ټولنې اندېښنې لري شوې دي. په دې برخه کې د نړیوال ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې درملنې ته اسانتیاوې برابرې کړي.
ما عملاً با معتادین سر کار داریم که
موک عملاً لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوی او څوک الکیږي چې بے سرپناه ژوند تیروي. په دې ډول د معتاد ژوند تبا کیږي او بل اخره کورنۍ او ټوله شتمنی له لاسه ورکوي.
دا چې نشئی مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
بدبختانه نشئی مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولای شي. خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي.
او د پروګرام په پای کې به یو ډرامه کې واوري چې زرغونه د خپل ناروغي د علاج لپاره ډاکټر ته ورجي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیر ناشنا ښکاری. دا چې دا څه ډول یو ناروغي ده دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري. څنګه سو ماینا دی وکړه؟
هو او میکل
ته راک
دا دی وخت.
عجبه ده.
څه شي عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وای د هغو بزګرو لپاره د جدي مرستو غوښتونکي دي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبایوا وای په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی چې دې کار د نړۍ اندېښنې لرې کړې دي. خو د دې سازمان ځینې غړي هیوادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید په اړه اندېښنه لري او دا کار د نړۍ لپاره ګواښ بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ کلنۍ ناسته کې د دې هیواد د نشئی موادو د وضعیت په اړه بیلابیل نظرونه درلودل. یوناما د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د سروې د پایلو پر بنسټ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت خورا ډیر راکم کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبای وایي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نړۍ اندېښنې ډېرې سوي، خو تر دې مهاله د دې هیواد بزګرو ته د کافي او مناسب زراعت امکانات نه دي برابر سوي.
د واکمنې ډلې
مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې شوې دي. ما په کابل کې د سفیرانو یوه کاري ډله جوړه کړه تر څو له هغو بزګرو سره د مرستو کولو په برخه کې د امکاناتو هماهنګ کولو لپاره هڅې وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم او د مرستندویه بنسټونو او سیمې له هیوادونو څخه هم غواړم چې پر دې موضوع تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې سږکال د عقرب په میاشت کې اعلان وکړ چې د دوی د سروې پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت 15% کم سوی دی. دې ادارې تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر 10 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو په لړ کې له لومړي مقام څخه راکښته او په دې برخه کې میانمار لومړی سو. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي په افغانستان کې د نوي او خطرناک نشي نسل د تولید او قاچاق په اړه اندېښمن دي. په ملګرو ملتونو کې د ایکوادور سفیر جوډي لاسګاسکا چې دا مهال په دورې ډول د امنیت شورا مشري پر غاړه لري وایي په افغانستان کې د شیشې تولید ډیر سوی دی.
د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور پر بنسټ د کوکنارو د کښت له کمیدو سره سم د تریاکو بیې لوړې شوې او حقیقت د تر ټولو ګران بیه نشئی مادې په توګه ډېره شوې چې په دې کاروبار کې د طالبانو د تحریک ځینې غړي هم لاس لري. د ملګرو ملتونو څارونکو ډله د نشئی موادو پر وضعیت د څار د دوام غوښتنه کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند د امنیت شورا د دې تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته جوابونه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د خپل مشر د فرمان پر بنسټ د شیشې په ګډون د ټولو نشئی موادو پر وړاندې یو ډول مبارزه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر ور ځوان وبیا ځنا سمي او سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغه مخته
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی زخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې احتیاط د ناروغۍ ترڅنګ یو جدي مشکل هم دی، ځکه لږ کورنۍ دې ته غاړه ږدي چې خپل معتاد غړي دي له ځانه سره په کور کې وساتي. کورنۍ له دې امله دا کار نه کوي چې معتاد کورنۍ ته خطر پیښوي، خو ارواپوهان له کورنیو څخه غواړي چې د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې دي هڅه وکړي چې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي. خو که یو ترټی او لکوره یو شړی پایله به دا وی چې معتاد به د تل لپاره معتاد پاتې شي او درملنې ته بغاړه نه دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
که څه هم طبي ډاکټران د معتادینو په درملنه او څارنه کې د کورنیو ونډه ضروري بولي، خو ځینې کورنۍ د خپلو معتادو غړو څخه تنګیږي او هغوی له کورونو څخه شړي. شیر محمد چې څو کاله یې د خپل اوخي ساتنه کړې وای چې څو ځله یې خپل اوخی له دې عمله رټلی چې نشه پرېږدي. شیر محمد زیاتوي چې خپل اوخی له دې عمله له کوره شړلی چې د کور وسایل غلا کول او په هغو پیسو به ځان ته نشئی مواد اخیستل.
مې ترسیدم نبودا یک روز دختره کې خورد
لدی خاطر مې رټلای چې داري دلم. ما ویل چې اورز بخپل لور خرڅه او یا به قاچاقونکو ته په لاس ورکړي. بلدا چې هر وخت به راته ویل چې پیسې راکړه او پیسې راکړه.
دا چې له معتادینو سره د کورنیو دغه ډول چلن هغوی له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه د کابل ښار سره شمالي هدیرې شاوخوا ته ورغلو او هلته مو د شیرجان په نوم یو معتاد سره خبرې وکړې. دی وایي چې څو ورځې کېږي چې کور ته نه دی تللی او له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
کورنۍ مې په کابل ښار کې اوسیږي او زه یې له کوره شړلی یم. ما ته یې ویلي دي چې یا به نشه او یا به کورنۍ پرېږدي.
د ارواپوهانو له نظره معتادین ناروغان دي او باید کورنۍ درملنې ته وهڅوي او د ناروغ په ډول چلند ورسره وکړي. د معتادینو د برخې ارواپو نورالله سلطانی وایي چې له کور څخه د معتادینو شړل د هغوی پر ژوند ناوړه اغېز کوي او بیا علاج ته غاړه نه ږدي.
موک عملاً لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوی او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تیروي او خپلو کورنیو ته نه ځي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کېږي او بل اخره کورنۍ او ټوله شتمني له لاسه ورکوي.
در واپوهانو له نظره کورنۍ ځکه خپل معتاد غړي له کوره شړي چې د کورنۍ نور غړي په نشو اخته نه کړي. خلاره ایدا د چې کورنۍ د دې پر ځای چې معتاد له کوره وشړي باید د نشو پرې خودلو ته وهڅوي او تلی وڅاري. په دې ډول بلې وی خو د معتاد درملنه وشي او له بلې خوا به بیرته نشو ته مخنه کوي.
ترونه اوریدونکو پر راپور کې مواردل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې یې د زړه یا مغزي سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسېدل زیان یې بیرته رغیږي، او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغېزې کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېر ناوړه اغېز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي. دریم دا چې د وینې د تنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي. څلورم دا چې پر رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعده وي. پنځم دا چې پر رګونو کې زهري مواد خشکي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشئی مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشئی مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خونه د رګونو کوم الاستیکی خواص چي دي هغه د منځوري او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشئی مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه ډبلیو بی سی یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بالاخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشه را جمع شي دغسې په رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګېدو سبب کیږي. د بل طرف خپل دغه نشئی مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي. نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغې په نتیجه کې دغسې سکار پیدا کیږي چې سکار خپله د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرف چون نشئی مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیزوي، نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرک زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثر ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کې. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وي، که هیروین یا پودر وي، کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد امپیټامین او میټامپیټامین وي، کدا وي چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کېږي. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کېږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشئی مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیر ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشئی مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دي هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د زړه د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودریدو بالاخره د زړه د حمله او بالاخره د مرګ سبب کیدی شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشئی مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د مغز مختلفې حمله، د مغز د وژل کېدو او بالاخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، د کې چې کوم مواد دی نشئی موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
کڅوک نشه پریږدي، آیا لسره یې رګونو ته رسیدل زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشئی په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو اړ رګونه تنگ شي، سمه ده چې کېدای شي ډیر کم کوم مکو کې، خو کومه نه کیسه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنگ شوې دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوې، یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوې دي، هغه د نشئی په پریښودلو سره بیا هم هماسه پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکي هم نه ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشئی مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
آیا په هدالاست آیا په هدالاست چې رسنۍ له نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤول وحید الله وحید خبرې واورو.
دسې کور او دسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستا. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي، دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي، د نورو خلکو هغو کورنو کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوي، هغه لارې چارې ورته ښودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوی وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي، هغه لارې او چارې ورته ښودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر رارسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا په هدالاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي، او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي، د هغه میرمن زرغونه روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي، زرغونه بیرته ناروغه شي. زرغونه د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یمه.
او نو چې زه په کور کې یم، څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یمه، خو نه پوهېږم چې جوړولې یمه.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یمه ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې، نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یمه.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یمه، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې، ولې زه جوړه یم؟
یاره خزی اول خودی د درد ګولۍ رانه جوړ کړه، بیا د دې راز پښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ښه ته یې راکه.
دا دی وخت.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي وی دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې؟
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لري؟
پوڅه شي پوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې ته په هیروین وخته شوې؟
څه شي زه په هیروین وخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینې شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په وخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وی څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کیږي او د وخت په تیرې دو سره ته په پوډر وخت شوي.
وای خدایا کور می خراب شو، زه به دا وړه وړه بچی څنګه کوم؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
ده زهرو کاروان.
ترگل جنگا سے چل روا دکھے یار غنم رنگا ماوسا دمڑوس ترگل جنگا سے چل روا دکھے فرختنی دا بسته چم کلا کلوینی پمینا سوگ مڑی تو جدائی دی غرزوم دخلے نوینی زما دل بارا ڈر مات نیاز بینی پمینا سوگ مڑی دا جدائی خبر کے زشو متنگا ساتھ دمڑو ستر گد جنگا سے چل را باندھ کی یار غنم رنگا ماو ساتھ دمڑو ستر گد جنگا سے چل را باندھ کی